یولس څلرويشت دوه سوه یو.
وربشو لنډو خبرونو ته وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو دوه ورځني نړیوال کنفرانس کوربه دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن ویلي دي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره خبرې کړي دي او په اقتصادي مسایلو باندې غږېدلي. هغه هیله وښوده چې دا کنفرانس د افغانستان لپاره ګټور تمام شي. د افغانستان د یو وتلي غرختون کې علي اکبر سخی مړی لا هم د کیټو غره په لمنو کې دی. کیټو غر د پاکستان په ګلګیت بلتستان کې د هیمالیا د غرونو د سلسلې په دوام یو تر ټولو دویم لوړ غر دی چې علي اکبر سخی تیرونه د ورختو په مال باندې مړ شو. درې سوه یوولس ورځې کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. یو شمېر نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورځې تر بلې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتېږي. د میانمار دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیواد پوځي حکومت څلور ډیموکراسي پلاوي فعالان اعدام کړل. دغه څلور فعالان تیر کال په غیواد کې تر پوځي کودتا وروسته د تاوتریخوالي په کارولو تورن شوي وو. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رډيو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د دغه پروګرام دوه نیوزو خبرونو ته ورزو. د لوبل میدان سپورتي خبرونه او بیا د تاند څنګه پروګرام د ځوانانو لپاره په اخر کې بم د بارام جان زازي په غږ باندې سندره درته خبره کوم.
The Lobo, the Maidana.
Which is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
د لوبل میدان په یو بلونی خبرونه کې ساسي هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په کابل کې د کرکټ د تر ټولو ستر لیگ شپږیزي سیالۍ روانې دي. دا سیالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبه پورس پیل شوی او د اگست میاشتې تر پنځمې دوام کوي. په روانه خبرونه کې به درته دغه سیالۍ او ته د ورغلو مینوالو احساسات خبره کړو.
کله شپږیزه خو یو ډیر غټ لیگ ده د افغانستان. د 2006 کال راهیسې بیا نو تر سره شوی او
دغه شان په دې لیک کې د ځینو لوبیدونکو لوبغاړو سره هم آشنا شي.
محمد ابراهیم عبدالرحیم زیم د اسمت سنگین سپین غر پلانګانی وطن لوبغاړی.
د روانو سیالیو په اړه د کرکټ څارونکو څه نظر لري؟
له تیر دو کلونو راهیسې په افغانستان کې د شپږیزې د غستر سوداګریز کوم لیک چې دا ترسره نه شو لاملونه ډیر زیات وو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کابل کې د کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ شپږیز لیگ اتم پړاو روان دی. په دې سیالیو کې اتلو ډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ کوي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې سپین غر لوبډله تر نورو مخکې ده. دې لوبډلې په درې لوبو کې درې ګټلې او شپږ نمرې لري. بوست لوبډلې خپلې دواړه لوبې ګټلې او د نمرو په جدول کې دوهم ځای لري. کابل بازان لوبډلې درې لوبې کړي، یوه یې بایللې او دوه یې ګټلې او تر نورو پنځه لوبډلو مخکې د نمرو په جدول کې درېیم ځای لري. دغه سیالیو ته هره ورځ سلګونه مینوال ورځي. موږ له څو مینوالو سره خبرې کړې.
نوم خالد سهار دی، یو تن دروان لیگ لیدونکو او لغمان څخه راغلی یم. دلته نو موږ وینو چې تماشاچیان راغلي دي او موږ هم راغلي یو د لوبې لیدلو لپاره. لوبا د کرکټ د مینې او یووالي لوبا ده او ډېر زیات خوښ یو چې ملي لوبغاړي له نږدې څخه ګورو او د دوی د بریا په هیله.
ډېر خوشحاله چې شکر الحمدلله دمر منګ ته زمينه مساعده سوي ده چې په افغانستان کې د منګ لوبي او
په غټه ساده د منګ وزیرانو غټ غټ رئیسانو چې د لوبې ګوري او شکر الحمدلله چې صلح سوې او آرامي سوې د ورجان.
بالکل شپږیزه خو یو ډیر غټ لیک ده د افغانستان د 2000 کال راهیسې بیا نو تر سره سوې او د شکر ځای چې دا یو ځل بیا تر سره کیږي ځکه چې نه تنها د لوبغاړو مالی ستونزې ورسره حل کیږي او څنګه چې همدې کې ګڼ شمېر نور افغانان هم مصروفه دي او همدارنګه د ځوانو لوبغاړو دپاره او هم د نورو لوبغاړو دپاره ډېر ښه موقع ده تر څو دلته ځان ښه ثابت کړي او نولس کلنو ته ایمرجنګ ته او ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ او څو تنه مینوالو افغان کرکټ بورډ ویلي چې د غلیګ د نورو ګټو تر څنګ په کور دننه د لوبغاړو لپاره ښه اقتصادي ګټه هم لري. ابراهیم عبدالرحیم زی چې په دې لوبو کې د سپین غر په ګټه لوبي کې وایي تر دې دمه یاد لوبي په ښه شکل روان دي. له ښاغلي عبدالرحیم زی سره مې د سپین غر او نورو لوبډلو په وړتیاو هم خبرې کړي.
ماشاءالله سپین غر ټیم ډیر ښه ده، ډیر بیلنس ټیم جوړ شوی ده. کار لګانې ګورو، که د بالنګ لګانې ګورو، که د بیټنګ لګانې ګورو، نو ماشاءالله ډیر ښه ده. سپین غر تر اوسه پورې درې میچونه کړي دي او درې واړه یې ګټلي دي او کاولنی دوه میچونه وګورو نو هغه ډیر اسانه سر شي چې یو طرف هم وګټل. تقریبا یو سلو څلوېښتو پورې په درې واړو میچونو کې تقریبا ټارګیټ راکول شوی ده، له دې نه زیات نه ده راکول شوی، حکم راکول شوی. ماشاءالله هلکانو ډیر په اسانه سره پوره کړي دي. بالنگ کے ماشاء اللہ ڈیر خالقان زلیگی نوید سار دا، فرید دا، یمین دا، آغا پاکستان نکم لوبغاڑے چراغلے دا، آصف افریدا آغا ماشاء اللہ ڈیر خدا نو ٹول لوبغاڑی دی بٹنگ لینے گانو گور ماشاء اللہ ٹول خ فارم کی دی، ٹچ کی دی باہر خ اننگز نہ کڑی دی. عثمان غنی کیپٹن اننگز کڑے دا او دا نجیب زدران دا آخرنی دو میچو کی چکم اننگز نہ کڑی ماشاء اللہ ڈیر خدی. شوکت زمان پورا پورا ذمہ واری اغسی نو ماشاء اللہ سپن غر او ټیم له هر نگاه ډیر خري او تر اوسه پورې ټورنمنت کې ډیر خل لګیا یو. کله نو ټیمونو بارا کې وګغي ونو نو ټیمونو هم د بیلنس ټیمونو سچې هغه خدي لکه کوز ایوبی باز کابل بازانو ګورو نو هغه خو بیلنس ټیم د ځوانانو دی بکې د ملي لوبغاړي خو خو لوبغاړي دی بکې هم بولینګ بیټینګ دا کمبینیشن یو ګورو ډیر خدا سپیننګ فاست بولینګ ټول هر لنګاله جوړه ده. لاغې نو ورسره کده مسینک ټیم باندې وګغي ونو مسینک کې زیاتره سینیئر لوبغاړي دی لکه شهزاد شو، اصغر، گلبدین، خپل کپتان حمزه، ځوانان کې ورسره ریاض حسن، دغه لوبغاړي د هغه هم ډیر ښه ټیم دي. یو څو ورسره دوه میلمانه بهرني لوبغاړي هم دي چې افتخار احمد او امیر حمزه چې هغه هم ډیر ښه بیلنس کې ټیم برابر کړی ده. که د بوست لوبډلې ته راشو نو بوست لوبډله ماشاء الله ډیره ښه ده، هغه هم ډیر ښه وګورو، ډیر ښه بالران دي ورسره، بیټنګ لین هم ده. بندي امیر هم داسې ځوانه لوبډله ده. هندوکش کو وګورو شپږیزه کې اول ځل لپاره ټیم اخیستی ده، نو هغه هم ډیر ښه ټیمونه برابر کړي. که اوورآل وګورو نو ټول ډیر ښه ټیمونه دي په شپږیزه کې.
د سپین غر لوبډلې لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زی او د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي وایي که څه هم سږ کال په شپږیزه کرکټ لیګ کې تر ډیره نویو ځوانانو ته ډیر چانس ورکول شوی دی، خو له دې وروسته هم باید په نورو لوبډلو کې چانس ورکړل شي. د کرکټ څارونکي سمیع هلال:
له تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې د شپږیزې اغستر سوداګریز کوم لیګ چې دا ترسره نه شو، لاملونه ډېر زیات و. خو خوشبختانه سږ کال د شپږیزې لیګ ترسره شو چې ډېری کورنۍ کرکټ ډېر زیات لوبغاړي ورته په تمه وو چې دغه لیګ به ترسره کیږي او دوی به پکې خپله وړتیا ښیي. سږ کال د معلوماتو په اساس چې لاویا او پورته ځوان لوبغاړي یعنې ایمرجنګ او ډومیسټک چې کورنۍ کرکټ کې ښه وړتیا له ځانه ښودلې ده، دوی په دغه لیګ کې اخیستل شوی دی. تر ډېره چې زه ورځمه دغه سیالي څارمه او دغه سیالیو کې تر اوسه پوره ز انوال به مولنیزی څارمنو، ځوان لوبغاړو نسبت له نور ډیر زیات لوبغاړو ډیر خبرتیا خو دلې د لکه عثمان نوري منګیا د ولې شوه د هندوکا سټرایک استوري لوبډل سره ایمرجنګ لوبغاړو د وسې نه تر ټولو زیات رنز کوم کړي. د دې ترڅنګ بهیر شاه د ولې شوه، د دې ترڅنګ بلال سمیع د عظمت مرزه چې ډیر خروان دي، ابراهیم زدران ډیر خروان دي. په ټوله کې دغه سیالي چې کوم سکل تر سره شوې دي ځوان لوبغاړو په کې خپل وړتیا خو دلې ده. زوم هم دا ده چې کرکټ بورډ باید له دغه سیالیو چې دغه سږ کال کوم د 2023 کال کې مشپږی ذاتم پړاو سیالي تر سره کیږي، تر روستي پورې هم دی باندې غ خپل غ سلیکټران چې کوم ملي لوبډل نه سکل لوبډل ته سلیکشن انتخاب کوي، د تر څار لاندې ونیسي هغه لوبغاړي چې هغه کې وړتیا د درتونکو پړاون لپاره باید وي غره کی او هغه سیبه په کرکټ کې په نورو سیالیو په نورو پړاونو کې ورته وخت ورکول شي. نیوکه مخکې ممداوي چې شپږیزه سیالۍ ترسره کیږي. ډومیسټیک ځوان لوبغاړي خپل وړتیا ښایي، خو په راتلونکو پړاوونو کې نه، په راتلونکو کې ورته نور بیا وخت نه ورکول کیږي، مخکې دوی له پامه غورځول کیږي. زمونږ غوښتنه هم دا ده له کرکټ بورډ چې په همدې باندې هر څه کار وکړي، د دې ترڅنګ دغسې یو سیستم باندې کار وکړي چې ځوان لوبغاړي غوره کړي او په راتلونکو پړاوونو کې ورته وخت ورکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د ځوان لوبغاړو سره چې ما کله خبرې وکړې، د هغوی سره مرکې وکړلې، ځوان لوبغاړي هم خوښ دي چې په دغسې یو لوی سټیج کې، په دغسې یو لوی لیګ کې دوی لومړي ځل لپاره لوبېږي. ځکه دوی وایي چې سږکال په شپږیزې لیګ کې یو څو بهرني لوبغاړي هم لوبېږي د مختلفو لوبډلو سره. دوی وایي چې هغه کومه تجربه چې ځوان سینیر یا تجربهناک لوبغاړي لري، بهرني لوبغاړي لري، موږ سره په امر ډریسنګ روم کې د ناستې ځای کې موږ سره شریکوي، او هغه څه چې موږ یو ډېر څه ترلاسه کړي دي. نو خدای دې وکړي چې زموږ غوښتنه هم دا ده، خدای دې وکړي چې کرکټ بورډ له دغو سیالیو دغسې نوي نوي نور لوبغاړي هم را پیدا کړي او هغوی باندې په راتلونکو لوبو کې کار وکړي. مننه.
دا کرکټ افغان اتصارون کې سمی هلالو په همدې سره زموږ د دیونه د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا د الله پامان.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی سانگی درنو وریدون کوز ما همایون هیواد سلامونه ومنی. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښه نه منل کېږي پایلې به یې څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی و.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپله خوښه پرې منلی شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي خپله خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي، وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي، خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې، د زده کړو د رشتې، د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره له تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. سړي وخت هغه پلار وي، په دې برخه کې هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر، سیاو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ تم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، زه پلار یم نور زامن دي. یوازې زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پوښتنې حق دی. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پښتنه وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې د حسنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپل خوخه پرې تحمیل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو، هغه کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا هغې کې ما اخله دا بد کار دی که نه، یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخکې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دي د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړې وبنه دي روان سین په شکل څخه پارسي په دې سره کې زه کوشش وکم. مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کم، دا به ناممکن وي، سخت به وي، او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي یا په فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کوو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان در فکر کوم، زه باید له اوس ټول سره له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوخه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پرتلونکو کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړو یا ټاکلای وو به دا کار ز وکړم، ځکه کورنۍ ته سرټیټای کېږم، سبب را توای چې دا کار خو تا انتخاب کړای وو. خو که د کورنۍ لوري په تحمل شي بیا د دومره مسولیت په کیسه کې نه وي، ځکه د تدلیل وی چې دا خو ما نه انتخاب کړای، کورنۍ را ته انتخاب کړای وو، که وشو وشو کنه هیڅ خبره نه ده. خو که خپل دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي نو دای بیا ځان مسول ګرني، چې کله څوک ځان مسول وګرني د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سی حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمیلېږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدی اڅړ راته وایي
داسې حالت کې اتمن بېخي انتخاب ځینې اخیستل یا تب خبر په دوه لارې کې درول او زیات تاوتریخواله زیات جدیت احساساتتوب دا اتمن دي، لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کېږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ورباندې ومني، معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنیو باندې ځینې تاثیر ګذار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولای شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغسې ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي؟ په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خواښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه و کړی، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خواښې په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، مانا یې دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یوه کلکه درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې د آزادۍ محدودۍ ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس تولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرفه خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي، دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بناان باید غبرګون وښیي، هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تېرېدل یو معقول لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي ترس پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت د منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل نه دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهېږي چې زموږ وخت نور تېر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شل نورو کلونو پورې. هل دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر دېرش څلوېښت پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو باوریده، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن
تا و ده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
I'm not sure.
جانا وائے چت ولڑ بھی سب